هم در یک برنامه دیگر همکارم سالی محمد سالی با شماست. سالی صاحب
ډیر مننه ستاسو څخه ساتار فروخت تاسو ستړي مسي د ازادي راډیو اوریدونکو ته از مال خو سلام د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي په راپورونه کې اوري چې د نړیوال بخښنې سازمان په بدخشان کې د خپل سر وسلوالو پر فعالیت اندیشنه شولې ده نن د شنبه ده د تل یې میزان د 13 د اکتوبر 15 په دې خبرونه کې نور راپورونه ورسته مې رفي کیږي وسله اسد الله لودین د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري
پسر کې د مهمو خبرونو سرټکی افغان امنیتي ځواکونو د وزیر د پاکستاني استخباراتي هغه هڅې د پاکستان د استخباراتو هغه هڅې شنډې کړي چې غوښتلې اوروزګان ولایت ته سقوط ورکړي د امریکا دفاع وزیر وایي د کندوز ولایت پرې وروختون د خونړۍ بمباری په اړه به څېړنه وکړي او په خیبر پښتونخوا کې یو دولت پلو قومي مشر د سړک غاړې په منچاودنه کې ووژل شو د خبرونو تفصیل د هیواد په جنوب کې د ملي اردو د ځواکونو قماندان وایي افغان ځواکونو دوه ځله د پاکستاني استخباراتو هغه هڅې شنډې کړي چې غوښتلې اوروزګان ولایت ته سقوط ورکړي په جنوب کې د 215 اتل قلي اردو قماندان پرون د اوروزګان له جګړې تر راستنېدو وروسته وویل چې د دې ولایت د سقوط پلان د هلمند په ناامنه شمالي ولسوالیو کې جوړ شوی و تورن جنرال داود شاه وفادار وویل وسلوالو غوښتل لومړی د هلمند څو ولسوالیو ته سقوط ورکړي څو اوروزګان ته امنیتي دهلیز جوړ کړي د جنرال وفادار په وینا د پاکستان استخباراتي ادارو غوښتل دا پلان د وسلوالو طالبانو په چوکاټ کې د سری قطعې او اسلامي کمانډو په نوم د جنګیالیو په مرسته عملي کړي خو افغان ځواکونو د دوی دا پلان شنډ کړ د 215 اتل قلي اردو قماندان وایي چې د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې 1200 طالبان له منځه ولاړل او د 200 په شاوخوا کې نور ټپیان شول د امریکا د دفاع وزیر د کندوز ولایت پرې وروختون د خونړۍ بمباری په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې اشتن کارتر پرون ماخام هغه خبريالانو ته چې د سره د اسپانیا په سفر کې یو ځای دی وویل پینټاګون به په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیقات وکړي چې آیا د امریکا د پوځ الوتکه چې د کندوز په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله په هغه بمباری کې لاس لري کنا چې د کندوز رښتونې ویجاړ کړي او 22 کسانی وژلې دي امریکایي پوځیانو لدې مخ کې ویلي و چې د امریکا خاص پوځي ځواکونو یا سپیشل فورس چې د کندوز رښتون ته پنګدې سیمه کې افغان کمانډو ته د عملیاتو په بهیر کې سلام مشورې ورکولې هغه مهال د هوایي مرستې غوښتنه وکړه چې دازې پرې وشوې دا پوځیان چې نه غواړي نمونه افشا شي وایي امریکایي الوتکو ځوابي دازې وکړې خو د دوی په وینا معلومه نه ده چې هغه چاودنه چې رښتونې ویجاړ کړی د دوی الوتکو په دازو شوي او کنه د امریکا د دفاع وزیر د کندوز روان وضعیت پیچلی او مبهم وباله د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو پر فعالیت اندېښنه ښودلې ازادي راډیو ته رسیدلو نتایج شو راپورونه لمخې د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې وروسته لدې چې وسلوالو طالبانو خپل حملو ته زور ورکړ او دولتي ځواکونو مرسته وغوښته سیمه ییزو قماندانانو خپل وسلوال د جګړې ډګر ته استولې دي د افغانستان لپاره د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل چې په بهارک ولسوالۍ کې د خپل سر قماندانانو د فعالیتونو په راپورونه د سازمان ته هم رسیدلی خو دوی وايي د خپل تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې دا راپورونه نه ردوي او نه هم تاییدوي امنیسټ انټرنیشنل ټینګار کوي چې د هر هیواد د ارزی بشپړتیا او ملي حاکمیت دفاع د هغه هیواد د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو دنده ده نه د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د کندهار غنو سوداګرو او صنعتکارو د کندوز لاړو او سیدونکو سره د مرستې ژمنه وکړه د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې په دې هدف پرون په کندهار کې د والی همایون عزیزی په مشرۍ په وغونډه کې چې د کندهار سوداګرو صنعتکارانو او د اتحادیو مسولینو په کې برخه درلوده خبرې وشوې په کابل کې هم د سوداګرۍ خونې هڅه پیل کړې چې د کندوز ځانمنو شو کسانو ته مرستې ورسوي دا هم د سیمه او نړیوالو خبرونه د خیبر پښتونخوا مرکزی مرکز پېښور ته نږدې په بکاخیلو سیمه کې یو دولت پلو قومي مشر د سړک غاړې بم په چاودنه کې ووژل شو ملک سید علي وزیر په سیمه کې د طالبانو پر ضد جوړ شوی امن لخر مشر وو چې پرونی پېښه کې تر ټپې کې دوه وروسته یې رښتون ته پر لار سا ورکړه د دې زوی چې په موټر کې ورسره وو ټپې شوی دی چا د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی خو تر دې مخکې په دغه سیمه کې پاکستانی طالبان په لاس لرلو تورن شوی دی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریه پر خاوره د روسیې هوایي حملې د انقرې لپاره د منلو وړ نه دي. اردوغان دا څرګندونې د روسیې د هغو هوایي حملو په غبرګون کې وکړې چې د سوریې حکومت یې د یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیه په دې حملو سره ځان منزوي کوي. اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار الاسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران د یو تلویزیونی چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریه، عراق او ایران یووالی باید بریالی شي، کنه د په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د روسیې د دفاع وزارت پرون د داعش پر لسو مرکزونو د بمباریو خبر ورکړ او همداراز وویل چې د بمباریو له پیل سره د داعش اکمالاتي لارې بندې شوې دي او دا ډله سخته زیانمنه شوې. خو د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي هم وژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی پرون وویل د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي، له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو پر مخ پرانستل کیږي. د پلازمېنې په دې سیمه کې لا هم ګڼ شمېر محدودیتونه پر ځای پاتې دي، خو په ځینو برخو کې به خلکو ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. عبادی د امنیتي زون د یوې برخې پرانستل د هغو اصلاحاتو لړۍ وبلله چې د ده په حکومت کې د فساد او بې کفایتۍ له کبله د خلکو له عمومي نارضایتۍ وروسته اعلان شوي وو. سلګونو کسانو پرون د بلاروس په پلازمېنه کې د روسیې د هوایي اډو د جوړېدو پر ضد په پلازمېنه منسک کې مظاهره وکړه. د منسک په مرکزي برخه کې د مظاهرې چې شاوخوا 500 کسانو برخه پکې اخیستې وه څو ساعته دوام وکړ. د ولسمشر یو پخوانی کاندید میکالای ستاکویچ مظاهره چانو ته په وینا کې په بلاروس کې د روسیې د هوایي اډې د جوړولو پلان وغنده او ویل چې دا اډه پر اوکراین د برید په هدف جوړیږي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په سپتمبر میاشت کې د حکومت هغه طرح ومنله چې د دې اډې د جوړولو غوښتنه یې کړې وه او چارواکو ته یې امر وکړ چې په دې اړه له بلاروس سره خبرې وکړي. او وروستی خبر دا چې راپورونه وایي چې روان میلادي کال ښایي جرمني شاوخوا 1.5 میلیونه پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. تر دې مخکې اټکل شوی و چې شاوخوا 3 لکه یا هم 1 میلیون پناه غوښتونکي به د روان کال تر پایه دغه هیواد ته ورسیږي. د جرمني یوې ورځپاڼې نن د حکومت د ځینو سرچینو په حواله دا راپور ورکړی چې دغه اټکل پکې شوی دی. اروپا ته د روانو سلګونو زرو کډوالو ګڼ شمېر جرمني ته رسېدلی دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي هیواد یې پناه غوښتونکو او کډوالو ته د پناه کولو په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګ ولاړ دی. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د سوریې، عراق او افغانستان د افغانستان هیواد اتباع دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. د نړیوالې بخښنې سازمان په بدخشان کې د خپل سر وسلوالو پر فعالیت اندیښنه وشوه. دا
هغه غیر مسؤل وسلوال خلک چې دوی حکومتي ځواکونو تر پوشش لاندې نه دي په باره کې په بدخشان په جګړو کې اوس بوخت دي.
په ننګرهار کې پلسګونو قومي مشرانو په یو غونډه کې لا افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. افغان چارواکي وایي د روزګان ولې د سقوط د مخنیوي لپاره د بهرنیو پوځیانو لمرستې پرته پوځي عملیات کړي او تر پخوا قوي شوي.
مول ډیر کوي کشپی داري نیو راغلي دي ام ډي 500 سي. موږ هر ورځ چې تیریږي ډیر کوي کیږو دا ټول عمر د دشمن د تبلیغات دي.
په کابل کې سوداګرو د کندز په جګړه کې لاغیزمنو کورونیو سره د مرستې ټولولو هڅې پیل کړي.
ټول سوداګر باید مواد را ټول کړي. هوتا کې تجارت کې اوته کمیسون جوړ شوی دی، سب تر راجستر کیږي او دې کمیسون ته تسلیميږي.
د ترکیه ولسمشر وایي د سوریه پر خاوره د روسي هوایي حمله ورته د منلو وړ نه دي. د ورکو ازنه د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ اوریدل شي. د نړیوالې بخښنې سازمان په بدخشان کې د خپل سر وسلوالو ډلو پر فعالیت اندیښنه وښوده. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته خبر ورکړی چې د بدخشان ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د ځینو خپل سر وسلوالو ډلو قمندانان له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته ننوتلي دي. امنیسټي انټرنیشنل اندیښنه لري چې غیر حکومتي ډلې شایي بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او پر ملکیانو انتقامي حملې وکړي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د نړیواله بخنی سازمان د افغانستان د برخي چیرونکو وایي چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د خپل سر وسلوالو د ګډون په اړه راپورونه دوی ته هم رسیدلي. ازادي رادیو ته د رسیدلو نتایج شوی راپورونه لمخې د بدخشان ولایت په بهرک ولسوالۍ کې هغه محل چې طالبانو خپل حمله ته زور ورکړ او دولتي ځواکونو مرسته وغوښته، سیمایزو قومندانانو خپل وسلوال د جګړې ډګر ته استولې دي. سرچینې د دې قومندانانو د نمونو له خودلو ډډه وکړه. د نړیوالې بخنې د سازمان څیړونکي هوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل چې په بهرک ولسوالۍ کې د خپل سر وسلوالو قومندانانو د فعالیتونو په اړه راپورونه د سازمان ته هم رسیدلي.
دغه راپورونه موږ ته راوسته شوي دي چې هغه غیر مسؤول وسلوال خلک چې دوی حکومتي ځواکونو تر پوشش لاندې نه دي په بهرک په بدخشان په جګړو کې اوس بوخت دي، خو موږ تر اوسه پورې متاسفانه نه شو کولای چې دا خبر په دقیقه توګه تایید کړو او همدارنګه موږ نه شو کولای چې دا خبر رد کړو.
میرمن مصادق زیاته کړه چې د نړیوالې بخنې سازمان اوس مهال د دې راپورونو په اړه تحقیقات کوي. د بشري حقوقو د مدافع ډلې له دې مخکې د کندوز د سقوط پر مهال هم په دې ولایت کې د طالبانو لخوا د بشري سرغړونو پر پیښو اندېښنه ښودلې وه. د نړیوالې بخنې د سازمان څیړونکي هوریه مصادق هغه دلایل چې ولې خپل سرې وسلوالې ډلې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره جګړې ته باید پرېنه ښودل شي روښانه کړل.
هغه وخت چې دوی د بشري حقوقو د سرغړونې او د ملکي تلفات سبب وګرځي، موږ نشو کولای چې د دوی قومندانان یا مسؤلین پوښتنه کوو او د دوی نه ځواب وغواړو. اردو ملي یا بل د افغان حکومت ځواکونه چې دوی هغه آموزشونه یا تعلیمونه ترسره کوي چې د ملکي افراد حفاظت کوي او د بشري حقوقو موازین هم دوی ته پته ده، خو متاسفانه د غیر مسؤولو وسلوالو خلک کولای شي چې د خپل د شخصي مسایلو یا بل سیاسي اغراضو کې په انتقامونو کې لاس وشي.
د افغانستان د سباندې درې ولسیزو په کړکیچ او جګړو کې د وسلوالو ډلو لخوا د غچ اخیستنې پیښې خورا زیاتې لیدل شوي. امنستي انټرنیشنل ټینګار کوي چې د هر هیواد د ارضي بشپړتیا او ملي حاکمیت دفاع د هغه هیواد د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو دنده ده، نه د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو.
په ننګرهار کې پلسګونو قومي مشرانو او دینی علماو په یو غونډه کې لا افغان امنیتي قواو خپل املاتړ څرګند کړ. په ورستوي کې د دې ولایت په ځینو برخو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي چې ګڼې کورنۍ له یو ځایه بل ځای ته کډې کولو ته هم مجبوره شوي دي. د غونډې برخوالو لا افغان قواو غوښتنه وکړه چې خلکو ته د امن په برابرولو کې همکاري وکړي. تفصیل له جلال آباد د شاه محمود سینواري په راپور کې.
د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی وکیل او دینی عالم مولوی عبدالعزیز خیرخوا پر ټولو دینی علماو غږ وکړ چې په اوسنی وضعیت کې خپل مسؤلیت ادا کړي او ولس دې په حقایقو او د سیمې استخباراتو له دستو څخه خبر کړي.
من عايز یو مسلمان او یو افغان او ملګری په ټولو علماو باندې غږ کوم، په ټول سپینګرو باندې غږ کوم چې الله نه وېرېږي، دا یې نه وېرېږي. اے د ننګرهار سپینګرو، تاریخ مخ خرابوي، من بزو تاریخ پاتې کیږي. دا وطن هغه سړیو چې پاکستانو خپل بچی زنګول ورته ویل چې مې بچه و دشت داوستان لغوالی نن به تاسف زده شي افغانان را ایسان را پهراس که نمال و زید.
په دې غونډه کې د مختلفو ولسوالیو قومي مخورو هم برخه اخیستې وه. دوی امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې ولس د خپلو افغان سرتیرو ملاتړ دي او په هر ډګر کې به ورسره اوږه په اوږه وجنګیږي.
افغان امنیتي ځواکونو له ملاتړ کو خپل ګڼو، خاوره خپله ګڼو، جغرافیه خپله ګڼو، ته د خپل مسؤلیت له مخې کوم تعریف چې ته لرې حکومت د ولسونو مادي او معنوي اړتیاو لرې کولو مسؤلیت لري. درسته نه تا نن تا د حکومت مسؤلیت ده، خو دلته خبره دلته اوس مشکل لا ډېر زیات سوه ده. حکومت سره باید موږ تاسو اوږه په اوږه شو، څنګه چې نن دا غونډه جوړه شوې د حکومت د ملاتړ او همداسې د افغان امنیتي ځواکونو تر د ملاتړ، خو حکومت نه دا ولسونه موږ هغو نه هم مختره کړو چې تاسو د ارکې دننه خپل اتفاق اتحاد وساتي.
مخالفتونه یې دا جزو مخالفتونه د هر ځای کې شته دی، د صحابه په منځ کې وو، خو د اسلام په مقابل کې هغه یو موټی و. باید موږ او تاسو یو موټی شو او دغه خپلې وړې خبرې زمان نه وباسو او د حکومت ملاتړ وکړو چې دغه حکومت په خپو باندې ودرېږي، افغانستان به تجزیه نه شي، په خپل ځای به پاتې شي.
لکه لنه چې د داعش او امارت اسلامي وسلوالو ډلو پر ولسی وګړو فشارونه زیات کړي او خلک یې کډه کولو ته اړ کړل، د هیواد په مختلفو ولایتونو کې دینی علماو، قومي مشرانو او ځوانانو خپل ملاتړ له امنیتي ځواکونو څخه اعلان کړی. د ویلو ده چې اوس مهال هم د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې سیمه ییز خلک له امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو په جګړه بوخت دي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې شاوخوا څلور ولسوالۍ له تیرې یوې میاشتې راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا کلابندې او لارې یې تړلې دي. چارواکي د خلکو دغه شکایتونه مني او وایي چې د دغو ولسوالیو د ژغورلو لپاره په سیمه کې پوځي عملیات روان دي او په تیرو دوو ورځو کې په دغو عملیاتو کې ځینې وسلوال وژل شوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه نور معلومات راکوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. کاوریدونکو ته دا معلومات ورکوي چې په اورزګان کې دغه ولسوالۍ کومې دي؟ دغه څلور ولسوالۍ
سالی صاحب ستاسو اوریدونکو هم سعد نیکمرغه. دغه څلور ولسوالۍ چوره، سراب، گیزاب او خاص اورزګان ده چې د خلکو او چارواکو په وینا د تیرې یوې میاشتې راهیسې لارې تړلې دي. البته دغه مسله هم خلکو د شکایت په ډول بیان کړې ده او چارواکو تایید کړې هم ده. خلک وایي چې د لارو د تړل کېدو له امله خوراکي او غیر خوراکي مواد په دغه ولسوالۍ په بازارونو کې یې نرخونه لوړ شوي دي او دغه راز خلک نورې زیاتې ستونزې هم لري. په عین وخت کې د اورزګان چارواکي هم دا تاییدوي چې د څلورو ولسوالیو لارې بندې دي. دغه ولسوالۍ چې ما نمونه یاد کړه، دوی وایي چې د دغه ولسوالیو د تصفیې او د لارو د خلاصېدو لپاره په سیمه کې عملیات روان دي. په دې ارتباط د والي د ویان دوست محمد نایب سره ما خبرې کړې. هغه وایي چې په تېرو دوو ورځو کې یو شمېر وسلوال په دغه ولسوالیو کې وژل شوي او ټکان شوي دي. د اورزګان د تېرو څو میاشتو راهیسې البته د نامي شاهد او د دولت وسلوال مخالفین هر ورځ په اورزګان کې د حملو ادعاوې کوي. تېره ورځ د دغه ډلې یو ویان وویل چې په خاص اورزګان کې یوه پوسته هم د پولیسو څخه نیولې ده.
بله رښتینی صاحب، چارواکو دغه ورځ په دې ولایت کې د شاوخوا یوولس سوه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه ارقام په سیمه کې خپلواکو سرچینو هم تایید کړي.
بله، په دې ارتباط تېره ورځ د 215 مطال کلي اردو قمندان چې تازه د دغه جګړې څخه راستون شوی و خبري کانفرنس یې درلودې. دوی وویل چې وسلوال مخالفینو پلان درلودې چې اورزګان سکوت کړي او په دې ترتیب سره د هلمند شمالي ولسوالۍ، د زابل د شمولزو ولسوالۍ پورې یو تونل جوړ کړي تر څو د پاکستان څخه په اسانۍ سره دوی خپل انفجاري مواد را انتقال کړي. دوی وویل چې د وسلوالو دغه پلان شنډ شو او دوی وتوانېدل چې په شپږ میاشتو کې یوولس سوه وسلوال طالبان ووژني او شاوخوا اووه سوه نور ټپیان کړي.
محمد صادق رښتینی وو چې د اورزګان ولایت پر وضعیت خبرې کولې. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې شاوخوا څلور ولسوالۍ له تیرې یوې میاشتې راهیسې د دولت د وسلوالو لخوا کلابندې دي او لارې تړل شوي دي. چارواکي وایي چې د دغو ستونزو د حل لپاره ځینې پلانونه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
له هلمند د حبیب الرحمن په نامه اوریدونکي په خپل پیغام کې لیکلي، په کندوز کې پر یو ملکی روغتون د بهرنی ځواکونو بمباري غندو، د دې پیښې عاملین باید مجازات شي. عبدالرزاق له لغمان، پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه نه بلکې ښکاره جګړه پیل کړې ده، افغانان باید سره یو موټی شي او جواب یې ورکړي. فضل رحمان عزیزی له لوګر، په کندوز کې د پوځي عملیاتو غځیدل څرګندوي چې دولت د دې مسالې د قابو کولو توان نه لري. عبدالسمد برکی له کابل لیکلي، دولت یې هڅه وکړي چې د کندوز ولایت پیښه په نورو ځایونو کې تکرار نه شي. متقی له زابل لیکلي چې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، خلک یې هم اغیزمن کړي دي. حفیظی له بدخشان لیکلي چې اربکی وسلوال په بدخشان کې د ناامنیو سبب شوي دي. خیر محمد قندوزی لیکلي، پاکستان د افغانستان په هر ولایت کې لاسوهنه کوي. موږ له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوو چې د پاکستان په تشو خبرو خطا نسی.
او سم نوري اسنوري نړیوال ورسپانه ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د کندوز دی او چارواکي له قوله په یو مطلب کې لیکلي چې وای هغه روختون چې پر هوایي بریټ شوی د طالبانو یو مرکز وو. د ورسپانه په وینا د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي ویلي مخکې له دې چې په دغه روختون کې وسلوال طالبان د هوایي حملې لپاره چې ویل کېږي امریکایي ځواکونه به ترسره کړي وي په نښه شي له انګړ څخه یې په درنو او سپکو وسلو ډزې کولې. واشنگتن پوسټ وړاندې د ښاغلي دانشي له قوله لیکي په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو د روغتون انګړ له طالبانو یو مرکز و چې له هغه ځایه د کندوز ښار پر مختلفو سیمو د حملو د تنظیمولو او ترسره کولو لپاره کار اخیست. ښاغلي دانشي ویلي چې دی سل په سلو کې ډاډه دی چې طالبانو د روغتون له انګړ څخه کار اخیست او زیاتوي طالبانو د روغتون په لوی بڼ کې حضور درلود. هغه ویلي تر یوه وخته د طالبانو ډزې زغملې خو وروسته یې په وړاندې اقدام وکړ. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د بې پولي ډاکترانو ټولنې ویلي چې د جګړې په جریان کې تل خپله بې طرفي ساتلې ده خو په هر صورت پر یوه فعال روغتون بمباري په هیڅ ډول توجیه کېدی نشي. وال سټریټ ژورنال ورسپانه هم په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د هوایي بریدونو په اړه د دې ټولنې غبرګون په یو مطلب کې څېړلې ده. د ورسپانه په وینا دغه مرستندوی ټولنې له دغه حملې وروسته چې ظاهرا د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو لخوا شوي خپل کارکوونکي د کندوز له ښاره ایستلې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو یو چارواکي ویلي چې ښایي دغه هوایي بریدونه جنگي جنایت وبلل شي. وال سټریټ ژورنال ورسپانه د بې پولي ډاکترانو له قوله لیکي چې ویلي دي هوایي بریدونه چې نولس تنه پکې ووژل شول څه باندې یو ساعت دوام وکړ. دغه مرستندوی ټولنې ویلي چې مخکې له دې چې دغه روغتون په نښه شي د دقیق موقعیت په اړه امریکایي او افغان چارواکو ته خبر ورکړی وو. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د بې پولي ډاکترانو ټولنې دغه بمباري له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه بللې او د نړیوالو ځواکونو او افغان لوري څخه د حساب ورکولو غوښتنه کړې ده. وال سټریټ ژورنال ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې پینتاګون دغه پیښې په اړه بشپړه څېړنه پیل کړې ده. اوباما ویلي مخکې له دې چې بشپړ قضاوت وکړي دغه پیښې په اړه د هر اړخیزې څېړنې تکمیلېدو ته انتظار باسي. په مطلب کې د ناتو بیان ته هم اشاره شوې چې ویلي دي خای په سیمه کې پر یو روغتیایي مرکز حمله زیان هم په کړی وی چې په اړه څېړنه کیږي.
د ملي اردو چارواکي وی په ورزګان کې د وسلولو د ځپلو لپاره پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې تباندي زر وسلول وجل سیوی دي. صادق رښتنی رپورت لري.
په جنوب کې د 215 ماتال کلی اردو کمانډان تورن جنرال داو چا وفادار چې تازه د روزګان د جګړې راستون سوی وای چې لسکونو وسلوالو د دې ولایت د سکوت پلان د هلمند په شمالي ولسوالیو کې جوړ کړی وو. د نوموړي په وینا په دغه پلان کې د هلمند کجکی نوزاد مساکلا او سنگین ولسوالی ورسته د روزګان د هراوت سراب چنارتو چوره خاص روزګان ولسوالی او ترین کوټ شار او بیا د همدې لارې د زابل خاکي افغان شاجوی او تر ډیورین کرشي پوری د شمول زول ولسوالی نیول وو. خود د پوینا چې افغان ځواکونو د غوي ټول پلانونه شان کړه او د جګړې پر مهال په تیر شپږ میاشت کې نږدې 1100 جنگیالي ووژل او تر 300 زیاتې ټپيان کړې دي. قومندان وویل چې وسلوال د ځل لدرنو وسلو او پر ځواک سره راوتلی و. خود غوي 200 مینونه 135 کیلو باروت او لسګونه ملي وسلې او سایت نیول سوي او د منځبړل سوي.
دښمن دوه ځلې په روزګان کې د دسیسې په شکل کوشش وکړي چې روزګان ته سکوت ورکړي او دوی هغه لار مثلا د کجکی او نوزاد مساکلا سنگین هغه مخادر مواد او کاچاک چې د دوی دغه سره تمیلیږي دوی غوښتل چې ځان ته یو دالیز امنیتي پیدا کړي په دې ساحه کې.
تورن جنرال داو چاو پادار دغه راز وویل چې جنوب به هیڅکله د شمال د سرنوی سره مخ نسي او ان چمتو دي چې په کندوز کې د خپلو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. نوموړي هم دا ډول وویل چې د جنوب په څلور ولایتونو کندهار روزګان زابل او دایکنډي ولایتونو کې ایساف د هوا د لارې د اکمالاتو پرته بل همکاري نه درسره کړي. د کومندان د څرګندونو پر اساس راتلونکي به د وسلوال مخالفینو لپاره نور هم د تلفاتو ډاکوي ځکه په لومړي ځلې د ایم ډي 503 په نوم درې داسې جنگیال وتکی ترلاسه کړي او د نورو د لیږلو کار باندې چې د مخالفینو د تثبیت او وشتلو لپاره جوړ شوی دی. د پوینا چې د دې جنگیال وتکو په ترلاسه کولو سره به په وای برخه کې د جنوب د پوځیان وارتیا اپراسي
مول ډیر کوي کشپی داری نیمه راغلي دي ایم ډي 503 مش هر اوراز چې تیریږي ډیر کوي کیجو دا ټول کومر د دشمن د تبلیغات دي واخ چې طالب مري یا مخالف مري پرته دي خدای غره نه نیمشتا خو هغه دغه محل سړی دی په هغه لباس او په هغه جامه کې بیا نو هلته په فشار باندې وایي چې ولا مجبور سره پر خارجانو باندې ورتاوانی یا پر وسوال پوز باندې ورتاوانوي.
د یادول وړ ده چې تیره ورځ د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق په یو خبري ناسته کې ویلي و چې امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندو سولار سي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې د کندز د جګړې له زیانمنو کسانو سره د مرستې لپاره په څو زونونو کې کمیسیونونه جوړ کړي دي. ابراهیم صفایي او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې ویل کېږي پر کندز د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته د دې ولایت زرګونه اوسیدونکي نورو ولایتونو ته کډه شوي، د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي له بې ځایه شویو سره د مرستو منظم پلان لري. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په هرات، مزار، کندهار، ننګرهار، لوی پکتیا او کابل کې د مرستو ټولولو لپاره کمیسیونونه جوړ کړي دي. الکوزي له ټولو هغو افغان سوداګرو څخه چې په هیواد کې دننه او بهر په کاروبار لګیا دي وختنه وکړه چې له زیانمن شویو کسانو سره هر ډول مرستې ونه سپموي.
زه د اتاق تجارت د رهبرۍ په نمایندګۍ باندې د ټول افغانستان په سوداګرو باندې غږ کوم چې د کندز د خلکو سره مادي او معنوي مرسته وکړي. ټول سوداګر باید مواد راټول کړي. په اتاق تجارت کې اوته کمیسیون جوړ شوی دی، ثبت او راجستر کیږي او دې کمیسیون ته تسلیمیږي. افغانان یو دي، په هر نامه چې موږ څوک بیلی موږ بیلولی نشي. افغانستان د ټول سکتور خصوصي همدردي ده، د کندز سره په ټولو باندې غږ کوو چې مواد راټول کړي او د دې کمیسیون په اختیار کې ورکړي.
ښاغلی الکوزي ویل تر دې دمه شاوخوا د $300,000 په ارزښت مرستې ټولې شوي دي چې په دې کې خوراکي مواد، نقدي پیسې او درمل شامل دي چې ډیر ژر به د کندز په زیانمن شویو کسانو وویشل شي. په دغې ناستې کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو سوداګرو د مرستې ژمنه وکړه. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي همداراز وویل د کندز ولایت د زیانمن شویو سره د مرستې د ویشلو لړۍ به د کندز د استازو او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مسؤلینو په حضور کې په شفاف ډول ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت هم د کندوز د زیانمنو شویو کسانو سره د مرستې خبر ورکړی و چې تازه د سرې میاشتې ټولنې هم په تخار او بدخشان کې د شاوخوا 220 شوي کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړې دي. په کندوز کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې یو اونۍ تیریږي او ویل کېږي چې د دې جګړې له امله زرګونه تنه له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي او یا هم په جګړه کې بند پاتې دي چې په ناوړه حالت کې قرار لري. په همدې حال کې د کندوز د ټولنیز شورا مشر دین محمد همدرد وایي چې د کندوز ښار اوسیدونکي سخت مرستو ته اړتیا لري.
د کندوز خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. د کندوز له جګړې څخه زرګونه کسان کابل، تخار، بدخشان، بلخ او خپله د کندوز لرو پرتو سیمو کې کډه شوي دي. په دوی کې داسې کورنۍ هم شته چې له یو ځای څخه بل ځای ته د کډه کولو توان هم نه لري. دوی هیڅ پیسې او د خوراک لپاره مواد نه لري.
د کندوز جګړه د بریښنا د قطع کېدو، د سکلو د اوبو د بندېدو او د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل ګرځېدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین د جګړې له ښکېلو ډلو غواړي چې لږ تر لږه جګړه بنده کړي تر څو د خصوصي سکتور لخوا زیانمنو شویو کسانو سره هغې ښار ته مرستې ورسیږي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
وسلوالو په بنو کې د طالب ضد لشکر یو مخاور مشر وژل دی. ذبیح الله شفق قربان دی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمې بنو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جوړ شوی امن لشکر او یو مخاور قبایلی مشر په موټر بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې د قبایلی مشر وژل شوی دی. په بنو کې امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشمې پر ورځ د پاکستان د نیمه قبایلی سیمې بنو لخاره بهر د ټوچی ناله په سیمه کې د امن لشکر د مشر ملک سید علي وزیر پر موټر بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې ملک سید علي وزیر مړ او دغه یو زوی سخت ټپي شوی دی. د ځای سرچینو په وینا ملک سید علي وزیر د بکاخیل قبیلې مخاور مشرو چې له 13 کلونو راهیسې په دې سیمه کې طالبانو د مخنیوي په هدف د امن لشکر مشري پر غاړه لرله. د بنو یو ځای خبریال ګوهر وزیر چې پیښې له نږدې څارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه وویل.
په غوړه بکاخیل کې یو د مقامي طالبانو پر ضد باندې د امن لشکر جوړ شوی و، د هغې مشر و. په دې باندې لکه تقریبا دغه دریم برید و چې باور باندې کېدلو. مخکې هم د ده ګاډۍ الوزول شوی و خو دی پکې بچ و. په دې موقع باندې د ده سره دوه ماشومان بچیان هم و، هغه کې یو زخمي شوی دی، پښې ماتې شوی دی، پښه پېښور ته لیږل شوی دی او دی پکې مړ شو.
امنیتي چارواکي ادا کوي چې په بنو کې د امن لښکر د مشر پر موټر تر بمې چاودنې وروسته سیمه محاصره او تلاشي عملیات هم کړي، خو د پېښې د مسؤلینو د نیولو په اړه یې څه نه دي ویلي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي او د خیبر پښتونخوا په سوات او نورو سیمو کې په دې وروستیو کې پر حکومت پلوه قبایلي مشرانو د امن کمیټې پر غړو او همداراز د بېلابېلو سیاسي ګوندونو پر غړو بریدونه ډېر شوي چې تر دې دمه پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. دا بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د 2014 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي او نیټورک یې ورته ختم کړی دی. دا یادونه ورده چې که څه هم په بنو کې د طالب ضد امن لښکر پر مشر د برید مسؤلیت لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې په باجوړ او همداراز په نورو قبایلي سیمو کې د قبایلي او امن لښکر پر مشرانو د بریدونو مسؤلیت وسلوالو پاکستاني طالبانو منلی دی.
اته نیمې بجې سوې. اسدالله الدین د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د هیواد په جنوب کې د ملي اردو د ځواکونو قمندان وایي افغان ځواکونو دوه ځلې د پاکستان استخباراتو هغه هڅې شنډې کړي چې غوښتلې اروزګان ولایت ته سقوط ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر د کندز ولایت پر یوه روغتون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو پر فعالیت اندېښنه ښودلې ده. د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بکاخیلو سیمه کې و دولت پلوه قومي مشر د سړک غاړې په بم چاودنه کې ووژل شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریه پر خاوره د روسي هوایي حمله د انقره لپاره د منلو وړ نه دي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی پرون ویل د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي وو له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو پر مخ پرانستل شو. سلګونه کسانو پرون د بلاروس په پلازمینه کې د روسیې د هوایي اډو د جوړېدو پر ضد په پلازمینه منسک کې مظاهره وکړه. او راپورونه وایي چې روان میلادي کال ښایي جرمني شاوخوا 1.5 میلیونه پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې پر خاوره د روسي هوایي حمله انقرې ته د منلو وړ نه دي. اردوغان دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد د تروریزم پر ضد د روسي، ایران، عراق او سوریې ګډه جګړه وبلله او ویل چې دا مبارزه د منځني ختیځ د بقا لپاره حیاتي اهمیت لري. احمد تکل او نور تفصیل.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په زغرده وویل چې د سوریه په قلمرو کې د روسیې هوایي حمله انقره ته د منلو وړ نه دي. اردوغان د څرګندونې د هغو بمباریو په خبرګون کې وکړي چې مسکو یې د سوریه د حکومت ضد یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیه په دې حمله سره ځان منځوي کوي. د روسیې وروستي اقدامات او په سوریه کې هوایي حمله ترکیه ته په هر صورت د منلو وړ نه دي. ما خپل دریځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دوه ځلې، یو ځل مسکو ته د سفر پر مهال او بل ځل څو ورځې مخکې کله چې ما پر ټلیفون خبرې ورسره وکړې څرګند کړ روسیه لویه سهوه کوي او دا سهوه ښایي په سیمه کې د روسیې د منځوي کېدو خواته یو ګام وي. اردوغان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار اسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداري ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی باید بریالی شي، کنه د په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د روسیې د هوایي حمله له پیل راهیسې دا د ولسمشر اسد لومړی ځل څرګندونې دي. تر تیرې شپې پورې هم دا عملیات روان وو. د روسیې دفاع وزارت پرون د داعش پر لاسو مرکزونو د بمباریو خبر ورکړ او وی ویل چې د انتحاري کمربندونو د جوړولو یو مرکز او د تروریستانو د روزنې یو کمپ هم له منځه یوړل شول. د روسیې دفاع وزارت همدارا زیاته کړه چې د بمباریو له پیل سره د داعش اکمالاتي لارې بندې شوي او دا ډله سخت زیانمنه شوې ده. خو د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي. په حلب ښار کې د اسد د رژیم ضد فعال عبدالله ابو سمیر په دې اړه وایي
تم استهداف مقرات المدنيين ولم يستطيع
داعش نه بلکې ملکی ساحه د روسیې د هوایي حملو لپاره په نښه شوې دي. دوی شمالي سیمې بمبارد کړي چې د داعش وسلوال هلته هیڅ نشته. مثلا د هما ښار په شمال ادلب او ساحلي غرونو کې چې د داعش یو وسلوال هم نشته. دا د ملکی وګړو او د آزادی سوریې د پاوځ تر ادارې لاندې امن سیمې وي. لویدیز او د سوریه د رژیم مخالف اپوزیسیون وایي چې د روسیې د هوایي حملو هدف د بشار اسد د رژیم ملاتړ دی او په ترڅ کې د اسد مخالف وسلوال هم په نښه کیږي، خو مسکو دا ادعا ردوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ورکو ازنه د لټي پروګرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. د پاکستان د سندیاله د پولیسو مشر وایي چې د دې اله د کراچي شهر په بیلابیل روختونونو کې ځینې داسې ټپیان نیولي چې په افغانستان کې په جګړو کې ټپیان سوي او دلته د کراچي په روختونونو کې د تداوی لپاره بستر سوي و. دغه چرواکي ویل چې په کراچي کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیونې په اړه تحقیقات پیل کړي چې مشکوک کسانو ته به سخت سزا ورکړل سي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورت کې اوریدل سي.
د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر وایي چې د دې ایالت د کراچي ښار په بیلابیل روغتونونو کې ځینې داسې کسان نیولي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال ټپیان او دلته د درملنې لپاره راوړل شوي وو. د سند ایالت جګپوړي امنیتي چارواکي دا په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستۍ کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه او همداراز له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوال مخالفو نښتې ډېرې شوي چې دواړه خواوو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې ده. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د یکشمې په شپه ناوخته د دې ایالت په حیدرآباد ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې په دې ایالت کې تروریستانو پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړې چې یو هم پکې د افغان جګړې د ټپیانو نیول دي. په دې وروستیو کې موږ درې څلور ډېرې ښې بریاوې ترلاسه کړې دي چې له هغې ډلې نه یوه هم دغه خلکو نیوله ده چې په افغانستان کې په ځینو نښتو کې ټپیان شوي او دلته د کراچۍ په بېلابېلو روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي وو. موږ هغوی نیولي دي. که څه هم غلام حیدر جمالی په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیولو اعلان وکړ او دا یو ستره بریا وبلله، خو د دغو نیول شوو ټپیانو د هویت او د هغوی د ډلې ټپلې په اړه یې څه ونه ویل. نوموړي همداراز د دې یادونه هم ونه کړه چې دا ټپیان د چا لخوا راوستل شوي، خو وویل چې د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي او په دې کې ککړو خلکو ته به سخته سزا ورکړي. د سند ایالت د پولیسو مشر په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیولو خبر په داسې وخت کې ورکړی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو ځل بیا د افغان دولت دغو تورونو له امله ترینګلې شوي چې وایي افغان طالبان د پاکستان خاوره د افغان دولت پر ضد کاروي. د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی څو میاشتې مخکې د یو لیک په استولو سره له پاکستاني چارواکو د سولې لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو تر څنګ غوښتي وو چې د دغه هیواد په روغتونونو کې دی د ټپي طالبانو درملنه نه کوي. د یادونه وردا چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د دسمبر په 28 نیټه د پېښور په نوتیه نومي سیمه کې هم پر یو کور چې وسلواله د روغتون په توګه کاراو چاپا چولې وه او نږدې 15 ټپي وسلواله پکې نیولې وو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی. دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کته سم وړي خپل ورکشه وی عزیزانو لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په توغو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چانو نوم واخلي چې لټوي، او په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشه وی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې به هم ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي، او به هم داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې د ځینو ورک شوو عزیزانو په خپل پکې معلومات دي. ګرانو دوستانو ډیر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کې د شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. تا کم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. دا د عبد الله په نامه یو چات یو ټول وکړي. د عبد الله په نامه وویل چې موږ سره به کچيري څوک معلومات غواړي. د عبد الله د واشیر د ولسوالۍ د مجمع عمر زیو نو چات یو ټول ازادي لري ته وکړي. دا غه ما نه کې ستاسو نمبر از ما جر جر وایي غه ما نه کې ستاسو کچيري ما زغاوري یا بل څوک ما زغاوري د د پاک له څه معلومات لري ما دې په دغه لمبر ځانګو څه پرایا څلېشت یو دېرش سو پنځه پنځوس بل لمبر دې صفر اووه سوه نه سوه نه سوه درو اویا ډېره مهرباني به مو وي د خدای په امان.
السلام علیکم. زه عبدالله کې د مدي ولسوالۍ هلمند ولایت مدي ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ورور سره د شنبې په ورځ د ازادي راډیو ته ټلیفون کړی و چې د نغمان ولایت کې سړی پیدا شوی دی. د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ مهرباني دي چې ما دې په دغه لمبر زنګ وکړو. صفر شپږ صفر څلور نوي یو سلو درې اویا لمبر یو ځل بیا صفر اووه صفر شپږ صفر څلور نوي یو سلو درې اویا یو لکه افغانۍ ورکول کېږي. مسلمان
د هر څه د مخه سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو قدرمندو عزت سره نږدې اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه محمد ایمل رحمت د رحمت الله رحمت زوی د لغمان ولایت د غلام خان کلي اوسېدونکی. تقریبا درې کاله زیات حکم کېږي چې دلته د لغمان په ولایت یو تن چې ځان سخیدات ولد سید محمد کاکا نظر ماما سلام د بغلان د ولایت د نارند ولسوالۍ کله کله ځان د فراد ولایت څخه ځان معرفي کوي. دغه کس تکلیف روحاني اسه تکلیف لري او سخیدات ولد سید محمد که هر څو پیژني مدې په دې نمبر څنګه وو سفر وزره نه نه ویو او ایله دغه اعلان ما یو ځل مخکې کړو ځینې ورونو راته زنګ وهلی او معلومات مې ورکړو او دغه اعلان سخیدات ولد محمد تقریبا عمر یې د څلوېښت کالو څخه کم زیات اندازه.
د ازادي راډیو نه د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو بیا هم د تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کوي او وایي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او له دغو کسانو څخه موږ په وار وار هیله کړی چې لطفا د موږ اوریدونکو مه ځوروي. پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. یو بیا هم دغو کسانو ته وایم چې پرېږدئ چې د ازادي راډیو اوریدونکي خپل ورکشوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو لاره نه د دوی ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. ګرانو اوریدونکو اوس وار ورسېدو غو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
الو السلام علیکم. ازاده راځو ته پیام پریزم جاوید يم د ننګرهار ولایت ته پجیرګا مول زواله نه تاسو سره په لیکه کې هم خدای زو کې چې ما پیغام نشر شي او د ورکو عزیزانو په پروګرام کې بس خپل پیام پریدم. یو د ترور زوی مو پنځه کاله کېږي کور ته خبرداره کښوي چې نوم یې فضل غنی دی او کچه ته وی مرګري دوستانې ما وازوري یا بندي وی نو لطفا منګل را پدغه شماره تلیفون وکي سی پر و نه اتو 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 څلور درې شپږ درې. ازاده راځو نو مننه جاوید د ننګرهار ولایت د پچرګام ولسوالۍ نه.
الو السلام علیکم. زه سید محمد د غزنی ولایت تندړو ولسوالۍ نه دا پیغام درته پریږدم. زمونږ یو ورور د رشید نیمیږي. مونږ د یو میاشت دوه میاشتې کېږي چې نادرکه سوی ده. مونږ واس کار چا په دې اړه معلومات راکړو مونږ ته دا چې لوی یری ده او دا دوه میاشتې کېږي چې ورک ده. کار چا موږ ته په دې هکله معلومات راکړو یا کوم عاجز زنګ را ته ووایه. زموږ شمېره ده چې پر واویا 350 افغانۍ انعام ورکوو. بیا یې شیرنی بولي چې هر څه یې بولي. د خدای په امان.
بھائی السلام علیکم. زاد الفطار د فراد ولایت د گلستان د ولسوالیم. زما یو زوی د قاریم الله عبدالرحیم په نامه اخوند چې دی ورک دی تقریبا څلورم کال یا پنځه کاله کېږي چې ورک شوی دی. د ده هېڅ معلومات ماته نه کېږي او ډېرزما ورور د قاریم الله عبدالرحیم په اړه باندې معلومات لري. نو ماته دې زنګ ووایي. زما ټلیفون شمېره 0 اویا 50 2 93. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم 0 اویا 50 2 93. السلام با احترام.
السلام علیکم. زم سعد جان دلمند ولایت نداری د ولسوالۍ بیت مزار سره ستاسو په تماس یم. ما یو دا کار دی ازل باری ته د میژې دا تلور میاشت کې چې میا زنګ ولای دی او یې سپاته در راته ورک دی. نو کاریا د دغه په حق له معلومات درې نو مرته چې په دې شعاره باندې زنګ ووایې 0 اویا 0 50 او نشکته
جان استاد ہلمند ولایت واقعی ارکئی سوکھ مان مات لگے سدا لمبر بھی مات رنگ جسمان میز صفر وسو تم دیش فرش فرش دریش صفر وسو تم دنوی
السلام علیکم. زه عبدالمنان حقانی د ولایت تګاب ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس یم. تاسو ټول کارکوونکو سلامونه هیله وړاندې کوم. موږ یو ګران دوست انډیوال دی چې نوم یې مایل بادشاه دی او تقریبا 15 ورځې کېږي چې ورځې وای دی. که چېر دا چا پیدا کړ شین واسکټ یې دی او پخن کالي دي په یو سترګه باندې مړون دی. چا پیدا کر انعام اور تور کو پتہ مارا تکرا رہا ہوں
زده هلمند ولایته د هزارجود ولسوالی خبر سره کوم. زما یو ملګری دی چې د عبدالمجید په نامه دی په مومن باندې خلک پیژني. دا درې میاشتې کېږي چې ما دغه قصو د خپل کور څخه نو که هر مسلمان ته د پاتې یادې خپل زما غاوري نو ما سره د دې شماره خبر وکړ 0 اویا 0 اتیا 0 3 0 1 دیش مره د مهد جنگ او یا او لزر اغوانی د خشور تور کومه. السلام علیکم. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ازرجوت د سالي سقه سره په تماس کیم. زما یو ملګری دی چې پر ما ګران دی. دا غنو مؤمن نمیږه د 25 کال دی تقریبا او چې درې میاشتې کې چې د کورونا درکه سوې دی. نو که هر چا ته دغه معلومات یې دغه معلومات یې نو ماته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي 0 اویا 0 50 0 50 0 50 1 په دې شماره زما سره تماس ونیسي. 1000 افغانۍ بخشش یې درته ورکول کېږي. د هر چا څخه له 4 مسلمان ته د معلومات یې خامخا دې ماته معلومات راکړي. د هزارجود ولسوالۍ دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرکز مشرقات څخه تاسو ته پیغام پیژنم. زما یو مامان چې دا 10 کاله کېږي چې ما درک د مینې جماعت شاه دی. هر مؤمن مسلمان ورور ته درک معلوم یادې په خپل دا پیغام اوري. نو سر دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 اویا 0 50 2 0 3 4 5 8. شمېره یو ځل بیا 0 اویا 0 50 2 0 3 4 5 8. د خدای په ماشه وخوله.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 اویا 0 0 2 اویا 0 3 4 1. یو ورې بیا وایم 0 اویا 0 0 2 اویا سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 00 02 02 21 12 15
بلیزا عبدالستار د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ هم یو نازل یو رکړی چې د ملا عبدالرحیم په نامه باندې دی تقریبا 4 نیم کاله 5 کاله کې شروع شوی دی پندهار او د بولدک پر لویه لار باندې هر مسلمان وو چې د ملا عبدالرحیم په اړه باندې معلومات لري نو زما سره د مسلمانۍ د مخ څخه اړیکه ونیسه زما ټلیفون شمېره د 0 اویا 50 2 نوي 8 3 نوي یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم
0 اویا 50 2 نوي 8 3 نوي کدی روز زما گروپ والا هر څوک معلومات لري په دا نمبر باندې الیکون سي 0 9 2 0 4 1 8 9 8 بیا تکرارم نمبر 0 9 2 0 4 1 8 9 8 خپل شرمې دې وټاکی مننه را دی والدې
السلام علیکم ازادی رادیو دا خبرونه سوایم مدانی نیما لپیتیکل ولایت متخان ولسوالی لبراین کار ولکه سره پتواز کیما بما یو تر سید کسیم په نام باندې تقریبا 15 کلو راځي نه دره کسوې دا او هیڅ معلومات نه ست په یو خلی ګډ ګډم دی کچا ته معلومات په دې شمیره د لاندې شمیره دی زنګ راته وایي انشاء الله تعالی ته مرسته د موږ مو سره وکړو نو نیمه دې ټلیفون شمه را دسی په روسو او دوه یو سره شپږم دوست یو سره شپږم دوست او بل شمه را دسی په روایا نن یې تصل یې تنځو سوا من دې به نه ربانی به کار څه دې حق له معلوماتو په خو عمر سره دا ټول په ګور دا چې څه معلوماتو مختلف دې شمه را باندې زنګ وږي شمه را زړه بیا مو هم سی په روایا نن یې تصل یې تنځو سوا
او بلې سلامونه احترامات او نیک اهل تاسو او د غزیر د ټول محترم اوسن کو تاسو نوم سبون سحر د افغانستان د وسلوال په سفیر پلازمینې کابل نه یو ورکشاپ حاصل لرو د پرویز پونم چې تقریبا 3 کال کې چې هر چا پیدا کو هر چا موږ سره اړیکه ونی ول د لک افغانې د زحم لري او کولای شي چې په دې شمیره ټلیفون کې 0 واویا 0 واویا 8 9 5 9 0 شمیره زل بیا تکرارم 0 واویا 0 واویا 9 5 9 0 د خدای په امان.
السلام علیکم زه سلیم خبر کوم د لغمان ولایت نوم می قدیم می ورور نو ورګ دی اول جان په نامه دا سګش پغم کال دا چار چا د معلومات دی 5000 جایزه لري چار چا د معلومات دی په دا شمیره د من کزان مول 0 واویا 2 5 6 3 2 2 شمیره زم بیا تکرارم 0 واویا 2 5 6 3 2 2
السلام علیکم زه علي دروزګان د ولایت مرکز ترنکوټ په کماس کې یم زما یو واقعه ده د 10 کال مخکې په پاکستان کې بندي و نو اوس کچیر دی را خلاصو دي زما زغاوري د جمامت په نامه دی نو د رازمامد د نظامامد ورور دی د ماباس فکر ورور دی نو کچیر دی زما زغاوري نو راځي افغانستان ته روزګان ولایت تجراسي زما سره دی په 10 پیرا اړیکه ونیسي 0 اویا 0 15 15 02 0 اویا 0 15 15 02 په اسلام آباد کې بندي و تاسو ته وجه سمنانه السلام علیکم
زه عبد الله د هلمند ولایت د مجید او کوالی څخه خبرې کوم زما وراره چې نوم یې ګلاب شاه او عبد الله پهلوان دی دی د کوچنی اختر رئیس د لسترګه د ښار څخه نظاره کوي دی که زما زغ دی په خپل اوري او یا بل څوک د ده په حقله معلومات لري نو په دغه شمیره دي زنګ ووهي 0 0 4 3 9 8 0 9 3 والسلام
علی سلام علیکم زمان مزبرامان دی تاخار ولایت ورسیدن کی زما یو ورور مدی تقریبا اته کال کیږي چې دا نورستان په ولایت کې دا درک شوی دی کوم از کوم کس دی لیدلی به هغې هغې پته به لګي دغه شمېرې سه اریک ونیسي 0 شپږ اویا 1 اویا 15 شپېته 9 سوه 8 هر څوک چې لیدلی دی دغه شمېرې اریک ونیسي بیا شمېرې تکراروم 0 شپږ اویا 1 اویا 15 شپېته 9 سوه 8 خدای په امان آزادی رادیو نه ډېره مننه کوم خدای په امان
الو السلام علیکم بخیر من کندهار د ولایت میمن ولسوالی ما ما ورکې ګانې پنده تل یو شپې کیږي که څه کې په دغه نامه باندې معلومات لري د بازار کا وی بي زما د ټلیفون شمیره ده 0 اوه 7 8 10 15 10 السلام علیکم
ولې سلام علیکم انور عبد الرحمن دی مالی فرصت دا ډېر وخت دی چې ورک دی که هر چا معلومات په دې ټلیفون شمېرو سوا سره مو سي پر اوسه وسته نه وي 214 شپږ دی بل شمېره ده 0 اوه 15 یو سل یو اتیا 3 15 شمېره باندې تماس وکړئ بل شلینی دی واخلي سلام
سلام علیکم زم څنګه سره خبر کوم نو یو دوست معلومات لري
تاج محمد دی ولایت د شریفپور ولسوالۍ د سمنکرا لاره کې خدای آباد هر چا که معلومات ورته یې یا د خپل مزاغه یا کنډوالې ځاګه په دغه شمېره د زنګ ویشي 0 اوه 15 2 4 5 9 بله شمېره د روشن 0 اوه 9 3 اوه 15 7 4 بیا دا شمېره تکراروم 0 اوه 15 2 4 5 9 سلام
سلام علیکم زه ګل آغا مان د هلمند ولایت څخه زنګ ولې دی ما یو خوریې دی پیکې نومېږې د خدای نظر زوی دی د کور شانې یوه میاشت کېږي چې شوي دی دی نادراکه دی د کور خوا به دی څه ودی هر یو چې د ده معلومات لري زما کور په تور ټنګ دی مور ته دی معلومات راچي د ټلیفون نمبر زه درته وایم 0 اوه 0 اوه 2 1 1 4 په خدای په امان
کندهار ولایت پنځه ما ورور مطلان میږي 2 کاله کېږي له خپله کوره نه درکه دی مشر نه د مړه او نه د ژوندي درک هر مسلمان ورور ته د پاره معلومات لري یادی خپله دا اعلان اوري ما ته دې په دغه شمېره زنګ راوي 0 اوه 15 1 2 السلام علیکم
السلام علیکم زه د کندهار ولایت مجوعی ولسوالۍ د مشان کلي څخه خبره کوم زما د یو ماما زه د مشان 2 کاله کېږي چې نادرکه دی هر مسلمان ورور ته که معلومات وي په دغه ټلیفون شمېره دي موږ سره تماس ونیسي 0 اوه 0 اوه 15 8 اوه 15
السلام علیکم زه فاروق د خوست ولایت څخه برایو سره خبرې کوم تاسو د دې د روش کولا کیږي چې تاسو ته به درته ښوا دا خدا خپل هغه ګوري کوم راه وو ته به خپل معلوم ماسي دا نمبر کوم ځان جوړي 0 اوه 2 اوه 9 اوه 3 اوه 2 0 اوه 6 5 اوه 2 4 1 1 2 دا مننه
زه مچول عبد د روزګان ولایت د شیراساس ولسوالۍ اوسېدونکی یم اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم اما بعد السلام دا 8 کاله کېږي زموږ یو انډیوالو 8 کلنو ورک شوی وو چې نوم یې دی مرجان او د پلار نوم یې دی احمد نو دوی خپله د غور ولایت اوسېدونکي دي نو که چېرې دی اوري یا بل د دې ملګري زما غږ اوري نو په دغه شمېره دې ما سره تماس 0 اوه 15 15 12 14 1 یو ځله بیا تکرارو 0 50 55 12 30 10 نور مو پر خدای سپارو. السلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروگرام کې مو کوم رکشه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. که دغه پروگرام مو په ازادي رادیو کې نوی اوریدلی، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته یې له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.